د ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چلوې برخې د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه روسیه ته مشودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړه شي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې په سیالۍ کې د لسو هیوادو د لوبغاړو په منځ کې افغان لوبغاړی اول شو او د امریکا ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشش ته خوشی کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پای جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پای وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 موشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اگست په 28 د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زادوی د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي دي له بده مرغه په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امرته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوې ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مراتن په سیالي کې چې د لسو هیوادو نږدې 300 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم شوه. د مراتن سیالي په تیرو دریو کلونو کې د بامیان په مرکز کې ترسره کېده او پرون په بندي امیر کې وشوه. په دې سیالي کې د افغانستان د لوبغاړو ترڅنګ د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ناروې، سنگاپور، فرانسې، ایټالیا، چین او ارجنټاین لوبغاړو د 240 کیلومترو په ځغاسته کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشش اندرو برنسن د خوش کېدو هرکلی کوي. ډانلډ ټرمپ پرون په اوهایو کې د خپلو ملاتړیو غونډې ته په دې اړه وویل دی اوس له زندانه خوشې شوی، د جرمني په لور الوتنه لري، هلته یو توقف لري، معاینات به یې ځغلنده وشي او فکر کوم چې وضعیت یې ډېر ښه دی، بیا به سبا واشنګټن ته ورسېشي. د ترکیې به محکمې پرون برنسن له کورنۍ حبس خوشی کړ. محکمې دی له ترهګرو سره د ارتباط په جرم په 3 کاله بند محکوم کړی وو، خو اوس یې ویلي دي چې د ده د زندان موده بشپړه شوې ده. دغه 50 کلن کشش د 2014 کال په اکتوبر کې په ترکیه کې ونیول شو. د ده له خوشی کېدو سره شاید امریکا او ترکیه ترمنځ شته تاوتریخوالی څه کم شي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وشلی دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچانو پر سرحدي خندونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو، اورشیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خندونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ په 13 د سرحد په اوږدو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسېدونکي وژل شوي دي. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د 60 کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې دکتورا کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد د دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 4 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یو فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکښ راغو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال ستریت جرنال رسپنه د یو کس په وینا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرو با خبره دی لیکي چې د خبري پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال ستریت جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړیو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویاند دا خبره وکړه چې د خلیلزاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای افغانستان او جنو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامي شي. شغل خلیلزاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالی شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله من ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی پوراپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر 3 پیل کړ چې د اکتوبر تر 14 یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمی کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړي. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یو برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او نړۍ ډېر هیوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هلته د دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا په ځای کار دی او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري او وسلول طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتي الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغه کتنې خبر نه تایید او نه رد کړي، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلول طالبانو په وار وار د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چراغ ساز خودلې ده چې کېدلې چې زموږ نمائندگان زمي خلیدزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بایده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمائندگان یې ونه کړي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیدزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي وو چې نه غواړي د خپل سفر او سویو مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دا سدی رډو په روانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. پوری پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو یو یادونه وکم چې پوره یو ونې ورسته، یعنی راتلونکې شنبه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات دي، او په دې ورځ سدی رډو ځانګړي پروګرامونه لري، ځانګړي خبرونه لري، او د انتخاباتو له بهیره به مو شیبه په شیبه خبرو، او د افغانستان له تقریبا ټولو ولایتونو د کابل نننې ورسپانو هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر انتخاباتو تمرکز کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د انتخاباتو او دغه پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه لیکنی چاپ کړی دی. ملیار من خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي چې خلک باید له سالمو انتخاباتو ملاتړ وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28 نیټې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي چې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره لا هم د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. ورسپانې لیکلي چې امنیتي ارګانونو او د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګیو اعلان کړی چې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست 450,000 ځواکونه به د رای ورکونې د محلونو امنیت ونیسي. خو په سر مقاله کې راغلي چې په دې کې هم شک نشته چې طالبان او داعش ډله به د دغې پروسې د مخنیوي هڅه وکړي، او خلک به پرې نږدي چې د رای ورکونې تر صندوقونو ولاړ شي. سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې پاکستان تر اوسه د دغو انتخاباتو د جوړېدو په اړه د همکارۍ څه نه دی ویلي، او په خبرې د همکارۍ کوم څکی هم نه لیدل کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله ته دا نوم ورکړی دی: انتصابي پارلمان نه انتخابي. په سر مقاله کې راغلي چې انتخاباتو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي، او د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم ښه په درس کې روان دي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو د پروسې په سر کې انتقادونه وکړل، او د انتخاباتو د څرنګوالي په اړه یې د ارګ پرېکړې تر پوښتنې لاندې راوستي، او دغه شان خپلې پیشنهادي طرحې وړاندې کړې. سر مقاله لیکونکي لیکلي تمه وه چې د حکومت لخوا دغه طرحې ومنل شي، او یا هم د انتخاباتو د جوړولو په څرنګوالي کې یو اساسي بدلون راشي. خو له دغه طرحو یوازې انتخابات د بایومیټریک سیستم له لارې، هغه هم په وروستیو ورځو کې ومنل شول. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله لیکلي چې را روان انتخابات نشي کولای په افغانستان کې روان بحران ختم کړي. په مطلب کې د خاغلی حکمتیار په والا دغه شان لیکل شوی چې ډېرې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او انتخابات به یوازې په یو شمېر محدودو مرکزونو کې جوړ شي. ورسپانې دا هم لیکلي چې حکمتیار ویلي را روان انتخابات به له درغلیو ډک وي، او هر هغه څوک چې حکومت وغواړي همغه به ولسی جرګې ته راولي. اصلاح دولتي ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر